امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
سلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واغی. د قندوز د قلایزار په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړه شوې ده. هغه وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي نن د پنجشنبې په ورځ اسلامي دولت ته دوه ورځې وخت ایښی دی چې د منبج په ښار کې د سنګرونو نه ووځي، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان درې میاشتې عاجل حالت اعلان کړی دی. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی، تاسې سره رسن نشو غږېدی. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. طالبانو ماخام د افغانستان د قواو نه د قلایزال د ولسوالۍ مرکز اختیپل له سختو جګړو وروسته ونیوله، مګر طالبانو څو ساعته د قلایزال ولسوالۍ وساتله، خو سهار وختي د افغانستان قواو بیرته ولسوالۍ تصرف کړه. د طالبانو څخه د ولسوالۍ د بیرته تصرف کولو په جګړه کې 15 تنه ملي او محلي پولیس هم وژل شوي دي. د قلایزال د ولسوالۍ یو تن مامور وایي چې هغه وخت چې طالبان د قلایزال د ولسوالۍ نه شاته ولاړل، په لارو کې بمونه خښ کړل چې په نتیجه کې د افغانستان قواو څو ضد مرمۍ ټانکونه الوزولي دي. هغه زیاته کړې ده چې د ټانکونو له الوزولو سره د افغانستان قواو بیرته په شاتګ وکړ، او د ولسوالۍ ودانۍ یو ځل بیا د طالبانو په لاس کې ولوېده. د قلایزال ولسوالۍ دغه مامور ویلي دي چې دواړو جنګېدونکو خواو ته تلفات اوښتي دي. د قندوز د امنیه قمندان محمد قسیم جنګل باغ ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو 60 کسه تلف شوي دي، او د دوی قواوې د ولسوالۍ قمندانۍ له ودانیو نه د مخالفینو سره جنګېږي. د اقتیپی اوسیدونکو او د جګړې عیني شاهدان وایي چې جنګي هلیکوپترونه د اقتیپی په بازار او دولتي ودانیو تاویږي، او درنې بمباری شروع کړي دي. د قاتم لاتر د ماموریت چارواکو ویلي دي چې د تیرو لسو میاشتو په نسبت اوس په افغانستان کې د طالبانو بریدونه کم شوي دي، خو کېدای شي چې د جګړې د موسم په پاتې وختونو کې جنگونه بیرته زور واخلي. په افغانستان کې د قاتم لاتر د ماموریت نطاق ډګروال کارل پرانک نن د پنجشنبې په ورځ د امریکا غږ تلویزیون سره په مرکه کې د تیر کال په نسبت د افغانستان د قواو وړتیا وستایله، او ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي قواو دفاعي جګړه کوله، خو سږ کال دغه قواوې تعرضي جګړه کوي. د ننګرهار د ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له امله د داعش او د طالبانو لسګونه وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د ملي دفاع وزیر هم لغمان ته سفر کړی دی، او د سفر په وخت کې ویلي دي چې د داعش د نابودۍ لپاره به زر تر زره عملیات شروع شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سترې محکمې د ساتونکو سره په نښته کې د یوې ځوانې ښځې د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي په باب پلټنې روانې دي. د پیښې یو عیني شاهد د امریکا غږ راډیو ته وویل چې نن له غرمې مخکې د افغانستان د سترې محکمې د ودانۍ په ختیځه دروازه کې یوه ښځه د سترې محکمې د ساتونکو سره د وسلوالو په نښته کې وژل شوې ده. د افغانستان د سترې محکمې یو چارواکي عبدالله عطایی د امریکا غږ ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت شوه چې یوې ځوانې ښځې دغې محکمې ته د ننوتلو په هڅه کې د محکمې په ساتونکو باندې ډزې وکړې، او په خپله په متقابلو ډزو کې ووژل شوه. د سترې محکمې دغه چارواکي ویلي دي چې په دغه وسلواله نښته کې د دې محکمې یو ساتونکی هم زخمي شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. هغه وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي نن د پنجشنبې په ورځ اسلامي دولت ته دوه ورځې وخت کېښود چې د منبج د ښار نه ووځي. دغو وسلوالو تیره میاشت دغه ښار محاصره کړی دی، او ورو پرې محاصره تنګیږي. د منبج د نظامی شورا بیان وایي د داعش وسلوال به وکړی شي چې په دغه فرصت کې خپلې سپکې وسلې واخلي او پرته له مداخلې د ښار نه ووځي. د منبج نظامی شورا چې د سوریې د دیموکراتیک قوې د ائتلاف یو برخه ده وایي د داعش د محاصره شوو غړو لپاره همدا یوازنی او وروستی فرصت دی چې دغه ښار نه ووزي. دغه شورا د امریکا په رهبرۍ د ائتلاف د قواو سره د سوریې په شمال کې د داعش د وسلوالو په ضد جنګیږي. د نظامی شورا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د ائتلاف په هوایی بمباریو کې د لسګونو ملکي خلکو د وژلو د رپورټ نه وروسته په ملک کې وضع کړکېچنه شوې ده. د سې شنبې په ورځ په منبج کې په هوایی بمباریو کې شپږ پنځوس ملکي خلک چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا خبر د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ورکړی دی. د بشري حقوقو مبارزین پلان لري چې په سوریه کې احتجاجونه وکړي او د مخالفینو حکومتي رهبران د غربي هیوادونو نه غواړي چې هوایی بمباری بندې کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان درې میاشتې اضطراري حالت اعلان کړی دی. اردوان پرون وویل چې د اضطراري حالت د اعلانولو ضرورت په دې و چې هغه کسان ونیول شي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلوده. اردوان د کابینې د غونډې نه وروسته دغه خبره وکړه. هغه ویلي دي چې د عاجل حالت یا د اضطراري حالت د اعلانولو معنا دا نه ده چې د خلکو آزادۍ سلب شي، خو معنا یې دا ده چې د ترکیې دیموکراسۍ ته د ګواښونو مخه ونیول شي. د ترکیې دولتي مطبوعات وایي چې حکومت شپږ سوه او شپږ ویشت ښوونځیو او د نورو تعلیمي ادارو د تړلو دپاره کار پیل کړی دی. ویل کیږي چې دغه ښوونځي د فتح الله ګولان سره تړاو لري. ګولان د 1999 کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. هغه په ترکیې کې د ښوونځیو یوه شبکه جوړه کړې ده. د دې نه علاوه د پوهنتونونو په استادانو باندې هم د ترکیې نه بار په تک بندیز لګولی دی او د هغو استادانو نه چې بهر ته په سفر تللي دي غوښتي دي چې بیرته ملک ته ستانه شي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک جن هوی د دغه هیواد شمال ختیځ ټاپو کې د امریکایي ساخته توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو د پریکړې دفاع کړې ده. د هغې د دې پریکړې په خلاف مظاهرې په ملک دوام لري. نظرانه سوزی د دې خبر تفصیل لولي.
نن د پنځشنبې په ورځ ولسمشر پارک جن های د ملي امنیت غونډې ته په وینا کې وویل چې د ګاونډي هیواد شمالي کوریا وروستیو اتومي ازموینو نه وروسته موږ د خپل دفاع غم خوړلو ته مجبور شول او هغه خلک چې د دې په خلاف مظاهره کوي هغوی ته د دغې ګواښ اندازه نشته. زما په فکر د دفاعي سیستم د موضوع نه سیاسي استفاده سمه خبره نه ده. که چېرې موږ د خپل ملک او د خلکو د خوندیتوب په مسله باندې تقسیم شو او متحد پاتې نه شو نو دا هغه څه دي چې شمالي کوریا یې غواړي. پارک زیاته کړه چې دا د حکومت مسؤلیت دی چې خلک د شمالي کوریا د خطر نه وساتي. د دفاعي سیستم د نسپول نه وروسته هغه خلک چې په دغه سیمه کې یا یې نږدې اوسیږي په دې وجه مظاهرې شروع کړي دي چې وایي دغه صحت ته خطر پېښوي. په سیول کې نن د پنځشنبې په ورځ ډېره لویه مظاهره وشوه. د یادونې وړ ده چې شمالي کوریا د سه شنبې په ورځ درې بالستیک توغندي ازمویلې دي. نظرانه یوسفزی، آشنا راډیو، واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د ټکساس سناتور ټیډ کروز د چهارشنبه په شپه د جمهوریت غوښتونکو په کنونسیون کې په وینا کې په سرګنډول ډونلډ ټرمپ جمهوری ریاست ته د ګوند د کاندید په حیث تایید نه کړ. په دغه وخت کې خلکو رشخندې شروع کړې. ټیډ کروز د ګوند د کاندیدې لپاره په کاندیدانو کې یو کاندید چې تر اخره پورې انتخاباتي مبارزه وکړه، خو د ډیرو نورو جمهوری غوښتونکو په شان په کلیولند کې سرګن شو چې د ګوند غړو او په میلیونو نورو خلکو ته چې په کورونو کې دي او دا جریان ګوري وینا وکړي. کروز خلکو ته وویل لطفاً په نومبر کې په کور کې مه پاتې کیږئ، د کوره ووځئ، د خپل وجدان غږ ته غوږ کېږدئ او رایه ورکړئ. په کاندید جمهور رئیسانو او معاونانو کې هغه چا ته رای ورکوي چې باور لري چې زموږ د ازادۍ دفاع کوي او اساسي قانون ته وفادار دي. کله چې کروز د سټیج نه ښکته شو او ټرمپ په بل ځای کې ښکارا شو نو رشخندۍ په خوشحالۍ بدله شوې. ټرمپ وروسته په ټویټر کې ولیکل کروز خو په رشخندیو د سټیج نه ښکته شو. دوه ساعته مخکې ما خبرې واورېدې، پرېږدې چې غږیږي به پروا نه لري او دا کومه غټه خبره نه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدون کو د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه وریدل. اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د ننګرهار ولایت پاشین ولسوالۍ کې د